السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د زمریه اسد 14مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 8 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو لکه څرنګه چې راپور ورکړل شوی له طالبانو سره لیدلی وي، نو دا اقدام به په هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندهار په هوایي ډګر کې د نویو افغان پیلوټانو د فراغت په مراسمو کې یو ځل بیا د هیواد د هوایي ځواک د مسلکي ظرفیت د لوړېدو خبره شوې ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی: د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقونو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت د راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولی شي د خلکو درد راکم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالې جزایی محکمه د مداخله طرفدار یو. البته دا محکمه له 2003 کال راورسته قضیه سیړي، خو که نورې قضیه هم سیړي دا به د خلکو درد او رنځ رقم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړو قربانیان او ښځې په جدي ډول ښکیل وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.5 میلیونه نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. هغه وایي چې په دې کمپاین کې د هیواد په ولایتونو کې له 1.2 میلیون زیات ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې رامنځته کړي له واکسینه پاتې کیږي. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل په ولایتونو کې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري په 10مه نیټه پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د زمري پر 14مه درسونه رسمن پیل شي، خو دا رخصتي د لوی اختر تر پایه پورې وغځېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ټرمپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته له هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتلې اعلان کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه او ناوړه موافقه وه. ښاغلی ټرمپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. هغه ویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد لروانی جګړه کار واخلي او د خلکو ترمنځ به اتفاقی واچوي. لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریس پخپلولو سره پخپله منځوي شوی دی. یو امریکایی سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. راند پاول د اګست په شپږمه نیټه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره له لیدو وروسته خبریالانو ته وویل:
My goal in coming to Russia is to say that we want
روسیه ته زما د سفر هدف دا دی چې وای موږ د تفاهم پرانیستي کرخه غواړو. دا په دې معنی نه ده چې موږ اختلاف نه لرو، خو بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پاول یو له هغو دوو سناتورانو څخه دی چې په 2018 کال کې د روسیې پر وړاندې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او د جولای په 14 نیټه یې په هلسنکي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو له لیدلې وروسته د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو دفاع کړې وه. دا و خبرونه. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. د افغان پاوځ روزونکي وایي د هیواد د هوایي ځواک مسلکی ظرفیت ډیر لوړ شوی دی.
دا مونږ ته ډیر مرسته کوي او مونږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مرسته وکړو.
په نورو موضوعاتو کې، په کونړ کې د دینی مدرسو زده کوونکې نجونې وایي دوی خوشاله دي چې د دینی زده کړو لپاره بهر ته تلو ته نه دي اړې.
ډیر ښه غریبانه جنکۍ چې دینه هغه به د پیسو د کموالي له وجې نه د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو. د هغو تعلیمونه نیمګړې پاتې کېدل. مخکې
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا انفاز امر کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، خو وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د هر هیواد هڅې ډېرې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 18 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه به خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
چین د یو ګوندی د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګوندی پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دی رد کړې او ویلې دی چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلې وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوې لیدنې شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ومنل چې کابل له دغو لیدنو خبر وو. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایي رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د غوښ ملاتړ د ماموریت چارواکي د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټ ټانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان پیلوټانو ته د بلاک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. د نړیوالو ځواکونو لخوا د بلاک هاک هلیکوپټرو روزل شوي نه پیلوټان او اته نخویشتون کې د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له دریو میاشتو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
له درو میاشتنوی پوځي زده کړو وروسته په جنوب کې د نړیوال ځواکونو له لوري د بلیک هاک هلیکوپټرو روزل شوي نه پیلوټان او اته نخویشتون کې تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل شوي پیلوټان وایي د دوی د ماموریت هم د برخه په جنوب کې د افغان ځکنوي ځواکونو پر هوایي ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل شوي پیلوټان
دا مونږ ته ډیر په درد خوري او ډیر مرسته کوي او مونږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مونږ ته هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتای که امروز فارغ شدن راستی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا می توانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
پاینی وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال ډګروال کریستوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانیدلی چې په تیر څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلیک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د ځکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریستوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغیز د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکی دي. د یو افغان هوایي ځواکونو ته د حالاتو سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانې دي چې په جنوبي افغانستان کې د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپې ته ظرف فوند په اندازې اکمالات ترسره کړي. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتېږي همره مسولیتونه او غیظ هم ډیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو د لیوا کمانډان جنرال رازق شرزی وایي د افغان هوایي ځواکونو ظرفیتونه د پخوا په پرتله لوړ سوي او وسترل دوال ځواکونه سره په امژغي په هوایي عملیاتو کې برخه اخلي.
سپیل د دې ټول کنټرول پروازونه کوي او دا بلاک اکټ تهریته یې هم د سپیل د دې پروازونه په مخکې منځ ته راځي. نو سم کولی دي ته او د دې لپاره چې یا تاسو دا د ځوګان د ټمپور څخه لا دوه
تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغان هوایي ځواکونو ته شل بلیک هاک هلیکوپټر ورکړل سوي او لسکونه پیلوټان او عملیاتي مامورین په افغانستان، امریکا متحده ایالاتونو او چک جمهوریت کې روزل سوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د 2023 کال پورې به افغان پوسټه یو سل څلور پنځوس بلیک هاک هلیکوپټر وسپاري چې د وسلوالو پر ضد به په عملیاتو کې برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وسی نو راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شی بچه د سهار و بجه و پینزلست دقیقه دی. ملالی بشیر تغواق شی چه ده لویدیس پا رسپانو که ده افغانستان پا اره ده خبروشوی و مطالبو مخکت نکوی.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چیکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده، او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبې په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي، او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي رادیو ته وویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یک شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 15 نیټه درې چکي سرتیري په پروان ولایت کې له افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې ورباندې ځان مرګی برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامي پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختدریځو سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل سوې. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنې غرو او رودو کې په جګړو روږدي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت سوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ سو، او خلکو ته د روغتیایي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی، او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتي کړې او د حکومت واک یې کمزوری کړی دی. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزی حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په نورستان ولایت کې په دینی زده کړو بوخت نجونې له دې کبله خوشاله دي چې په خپل هیواد کې د دینی زده کړو موقع ورته برابره شوي. دوی وایي چې پخوا به یې د پاکستان په مدرسو کې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کولې، خو اوس ورته په خپلو کلیو او ولسوالیو کې دارالعلومونه جوړ شوي او له ستونزو خلاص شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کوناډا د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
که سړی د نورستان ښوونځیو او دینی مدرسو ته سر ورښکاره کړي، نو اکثره ښوونکي دینی عالمان دي. دغو عالمانو خپل زده کړې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترسره کړي. ښځینه ښوونکو یې یوازې د مدرسو په زده کړو اکتفا کړې، خو نارینوی بیا په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. میرمن صالحه د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي ده. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل زده کړې په پیښور کې ترسره کړي، خو اوس د الله شکر ادا کوي چې ورته په خپل کور او وطن کې مدرسې جوړې شوې دي.
مخکې به موږ پیښور ته وتلو، حتی چې پنجاب ته وتلو سبق لپاره. اوس موږ په خپل کلي کې د حکومت د مرستې د وجې نه، اول د الله تعالی مرسته ده چې د الله په موږ باندې رحم نظر وشو، بیا د هغې نه بعد هغو لږ څه کومک وکړو، د هغې د وجې نه زموږ په کلو کې مدرسې مکتبونه جوړ شو، نو موږ ته ډېر زیات سهولت دی الحمدلله.
هغې وویل که چیرته حکومت ښوونځي او مدرسې نه وای جوړې کړې، اوس به یې پاسپورټونه اخیستل او بیا به یې پاکستان ته سفرونه کول، او هلته به یې درس ویلو، چې دا کار هم د هرې کورنۍ په وس کې نه دی.
ډېر خوشحاله الحمدلله، ډېر اسانتیا دی. ګوره اوس که دلته موږ ته حکومت مکتبونه یا مدرسې نه وي جوړې کړې، موږ به بیا پاسپورټونه جوړو. نو ډېر ښه غریبانه انجینه کوي چې دي نه، هغو به د پیسو د کموالي د وجې نه د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو، د هغو تعلیمونه نیمګړي پاتې کېدل. مخکې زموږ پوهنتون لپاره ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه چې موږ بیا ښکته ملکونو ته دې ځین ته نه شو تللي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پلان کې لري چې خویندو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
ځکه چې نګیان د علوم نه فارغ دي، موږ د علوم عالمین نه فارغ دي، تقریبا ټوټل چې دی شپږ نیم سوه هم ذکور امینه دوه زده پاسان دي. موږ لیس ورکړی دي، وزارت جریان لري چې نورستان دپاره ژمني کورس کې البته نیرهار کې کوم پوهنتون ته خبره وکړي یا خصوصي یا دولتي، یو کال دوه سیمستره وایي البته فول ټایم په دې شکل باندې دوه کالونو کې
نورستان کې ټول 19 دینی مدرسې موجود دي چې درې پکې نجونو د پاره ځانګړي شوی، او که چیرته د یادو مدرسو څخه فارغیدونکو نجونو ته د لوړو زده کړو اسانتیاوي برابر شي نو له یوې خوا به نورو ځایونو ته له تګ خلاص شي، او له بلې لورې به په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې ورته د کار کولو زیاته زمینه مساعده شي.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او تاسو دا شیبه د ازادۍ راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی. په دې بندیزونو کې د ایران عمده مالی سکتورونه په نښه شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په مې میاشت کې د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه ووت، او ژمنه یې وکړه چې هغه بندیزونه به بیرته پر ایران ولګوي چې د دې تړون له مخې ترې لرې شوي دي. د دې تړون له مخې ایران باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست پر شپږمه خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او د نه منلو دی. له دې سره ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ چې سر له نن څخه، یعنی د اګست له 8 نیټې به نافذ وي. د امریکا ولسمشر په هغه اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ له لورې خپره سوه پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړي چې د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یا دا چې خپل ګواښونه او د بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو سي، او یا دې د اقتصادي انزوا په لور حرکت ته دوام ورکړي. د امریکا دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورت سکتور، د مشهورو غالیو او د سرو زرو او نورو فلزاتو سوداګري په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي د ایران حکومت نور نسي کولای امریکایي ډالر وپیري. ټاکل سوی د امریکا د بندیزونو دوهم پړاو چې د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي د نومبر په لومړیو کې ولګول سي. تر دې لاندې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران له صدا او سیما شبکې سره په یو ټلویزیوني مرکه کې د ایران د ملت پر ضد یو اقدام بللی و.
کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره،
دا وی هغه څوک چې له مذاکراتو وتلی او شای ور اړولې د ټرمپ او د هغه دولت دی. کوم اقدام چې دوی یې کوي د ایران د ملت او د دغه هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. نو که صداقت وي، ایران تل د مذاکراتو هرکلی کړی دی.
همواره از مذاکره استقبال کرده.
بل خو د اسرائیل صدر اعظم لومړنی کس و چې د امریکا لخوا د نوې بندیزونو تر اعلان وروسته دغه اقدام هرکلی وکړ. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ په یو ټلویزیوني وینا کې پر اروپایي هیوادونو هم غږ وکړ چې د امریکا له دغه اقدام سره هم شخی سي، او پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا تر دغه اعلان د مخه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي و چې له دې اقدام سخت خواشینی دي. دوی ویلي چې د ایران اټومي تړون د اروپا سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ژمنه کړې وه چې واشنگټن به په جدیت سره دغه نوي بندیزونه ولګوي، او دوی تمه لري چې دغه اقدامات به د ایران پر اقتصاد د پام وړ اغیز وکړي. د ایران اقتصاد په دې وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره خراب شوی دی، چې یو دلیل یې همدا د امریکا له لوري د نویو بندیزونو د لګولو ویره یاده شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو د ځنګړو په زړه پورې محاورو برخه د ژوند رنگونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت د راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنۍ له کبله سکه له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر 3 نیټې پورې تمدید کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. او یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې نصرت الله ده او د یو انګلیسي کورس زده کوونکی یم.
څومره وخت وشو چې ته انګلیسي زده کوې؟
دلته اوس یو کال پوره کېږي چې انګلیسي زده کوم.
زده کړې خو دې ده که نه؟
هو انشاءالله زده کړې مې ډېره ده.
په اول سر کې چې راغلې کورنۍ دې راولېږلې چې زه لاړ شي انګلیسي زده کړه، که نه خپله دې علاقه وه چې دا ژبه زده کړې؟
خپله مې مالکه ډېره وه او کورنۍ مې حمایت کوله چې راشم او دلته درس وایم زده کړه وکم او بیا چې کله انشاءالله مې په مکتب خلاص کړو بیا خارج ته زده کړې لپاره لاړ شم. څنګه چې موږ ټول معلومات لرو په خارج کې، یعنې په انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستی شو او د دې لپاره زرانم دلته مې درس شروع
کړ. کله چې د کورس پیل کړ